د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. وخت د ورځې 2 بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 46 منټه ده. په دې غړي کې تاسو لپاره درې اونیزي خبرونه د سندرو عامل د ځوانانو غږ او اتلان لرو. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه ولرئ کی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو لاري د هدفي وژنو دفاع کړی او ویلي دي چې دا وژنې موثره او قانوني دي. د خیبر پښتونخوا مرسي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د خبرو کار د پاکستان د مرکزی حکومت دی. او د روس په ختیځه سیمه کې یو زورور زلزله راغلی چې کچه 8.2 ریکټ شوی. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تراګری پر ضد خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نو موړی تیر شپه د وینا پر وخت د بی پایلټ الوتکو د حمله لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ویل چې امریکا د تراګری پر ضد جګړه کې نوې پړاو ته داخله شوې ده. باراک اوباما د ډرون بریدونو لاري د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه موثره او قانوني دي. د ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسی وګړو د وژنو خوښنه کړې ده.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه مونږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه لمنځه تلای نشي. او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
تر دې وینا مخکې اوباما د هغه صدارتي پالیسۍ پر لاښوونو لاسلیک وکړی چې هغه اصولونه پکې په ډاګه سوي دي چې د ډرون بریدونو مخکې به کانګرس او امریکایي ولس مخې ته ایښودل کیږي. نوموړي دا وینا د واشنگټن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه. اوباما د ګوانتانامو بی جیل د تړلو پر خواهش هم ټینګار وکړی. دا خبر پښتونخوا مولسي وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي له طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د مرکزی حکومت دی. تیر ورځ به خبري غونډه د وینا پر مهال نوموړي ویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هر همکاري ته تیار دي.
څنګه سره په دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځو. خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت دی. موږ پوره تعاون سره تیار یو.
نوموړي ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی او زیاته کړې چې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه به د روان میاشتې پر 9 نیټه رابلل شوې ده او کوشش به کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړل شوي بجټ پوره جاج واخلي. په کراچي کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن په دې ورستیو کې د پولیس لخوا د زورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک له ځان سره بیایي او بیا د پیسو اخیستو او یا هم د میاشتو تر بند وروسته راخوشي کوي. د باجوړ د مامون تحصیل د ګبري کلي یو استوګن حاجي عبدالملک تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د ده مشر رور او یو څو نور کلیوال قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي.
سپه تقریبا 2:30 بجې بار دروازه ټکېدل او زبر اورخاره شو منو هغه ما ته دغه وګ چې خطر کوشه سم د سه زونه ولم تلاشی لره واستم نو به ز کور ته وسلې په زور رانه نه سم وره راب شرا باندې نو نه گاډي نه ورورې مله لوړ دو کسان نور د مالک وړ.
خو د کراچي د پولیس ویان عمران شوکت د پیسو په بدل کې د پولیس لخوا د نیول سو کسانو د خوشی کولو خبر رد کړی ده. د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی چارواکي وایي د دې سیمې د 46مې انتخابي حلقې پر 21 پولینګ سټېشنو به د راتلونکي میاشتې پر 15 نیټه بیا انتخابات کیږي. په دې اړه د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورګزی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې انتظامات یې سرته رسولې دي. د روان میاشتې پر 11 نیټه د رایې اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت درېدلی وو کله چې په ووټر لیستونو کې د تېروتنو پر مسله بدنظمي راپیدا شوې وه. بلخه د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن غرمه د جمرود په شاګي سیمه کې د ناتو ځواکونو پوځي سامان وړونکي ګاډۍ له افغانستانه پېښور ته روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو حمله پر وکړه. د خاصدار ځواک یو لاین افیسر خنداد اپریدي نن مشال رادیو ته ویلي چې په برید کې یو ډرایور وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د په خبره له یاد سیمه څخه د دغه پیښې سره د تړاو لرلو په شک کې درې مشکوک کسان نیول دي. د دې پیښې پرته تر دې د مچا په غاړه نه داخسته. خبرونه له مشال رادیو څخه وري. د افغانستان د ننګرهار ولایت په حسکمینی ولسوالۍ کې 50 تنو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د حسکمینی ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. بلخوا له سیمې څخه یو شمېر اوسېدونکو مشال راډیو ته وویل چې دغې چاودنې د شپولې تاریخي پل ته هم ټکان ورکړی دی. بلخوا سوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په یاده پیښه کې د امنیتي ځواکونو یو ټانک ویجاړ کړی او 9 تنه وژلي دي. د روس په ختیځې سیمې یو زورورې زلزلې لړزولې ده. د امریکا جیولوجیکل سروې ویلي د زلزلې کچه 8.2 وه. د زلزلې مرکز د اوکوتسک سمندر و چې د روس د ساحلي سیمې په مشرق او د جاپان په شمال کې پروت دی. د مرکز ژورتیا د 600 کیلومتره څخه زیاته وه. په مسکو کې ځینو خلکو ته د کورونو پرېښودلو هم ویل شوي دي. بلخوا د امریکا په شمالي ریاست کالیفورنیا کې بیا د 15.2 درجې زلزله راغلې ده. د امریکا انتظامي چارواکي وایي چې د زلزلې مرکز له گرینویل ښارګوټ څخه 10 کیلومتره لرې و. په سمدستي رپورټونو کې د کوم مالي یا ځاني زیان خبر نه دی ورکړل سوی، خو بلخوا بیا د امریکا په شمال غربي ریاست واشنگټن کې د یو پل د راغورځېدو له امله یو شمېر ګاډي او کسان په اوبو کې لوېدلې دي. پولیس وایي پر 4 لیکو مشتمل دغه پل د سیاتل او د کینډا د وینکوور ترمنځ په نیمایي کې راغورځېدلې دي. پولیسو ویلي 3 کسان د سکاکټ د دریا له اوبو راایستل سوي دي، خو څوک پکې مړ سوی نه دی. د شام جلاوطن مخالفه ډله بدن په ترکی خبرو اترو ته دوام ورکوي. د شام قومي ائتلاف په دې بحث کوي آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د غړو سره په خبرو اترو کې به برخه واخلي او کنه. روس او امریکا په شام کې د 2 کال راهیسې د روانې شخړې د ختمولو پر وړاندې زور اچوي چې پکې تقریبا 80,000 کسان وژل شوي دي. واشنگټن او ماسکو په جنیوا کې په نږدې راتلونکي کې د پرامن کانفرنس په کولو هیله مند دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشالې دی وردل چې احمد شاه اعظم وړاندې کول په دې غړي کې ستاسو لپاره درې اونځي خبرونه د سندرو امیل د ځوانانو غږ او د غرنګ د اتلانو خبرونه اهم لرو. خو لومړی ورزو د سندرو امیل ته د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د پیښور او جلال آباد د فرهنګیانو د هغو هڅو په اړه اوري چې غواړي د ګډو ادبي او کلتوري غونډو په کولو سره د پولي دواړو خواو ته د پرتو پښتنو ترمنځ اړیکې مضبوطې کړي. دا خبرونه چې هرم بچای جوړوي خوږې سندرې پکې هم اوریدلی شي.
قدر من اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. مینوالو د پیښور او جلال آباد فرهنګي ملګرو په دې وروستیو کې د شریکو غونډو کولو یو لړۍ پیل کړې ده. د خپلو دغو غونډو په ترڅ کې دوی هڅه کوي د پښتني ادب وتلې څیرې ونازوي او د پولي دواړو خواو ته د میشتو پښتنو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. په همدې لړ کې ورستۍ غونډه د وتلي پښتون شاعر او نقاد ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر په یاد کې په پیښور کې وشوه چې پکې د نوموړي په ژوند او فن خبرې وشوې او یو شمېر غزلونه یې له موسیقۍ سره واورول شول. د دې اونۍ په سندرو میل کې قدرمنو د پښتني ادب او کلتور د پرمختیا په موخه د پیښور او جلال آباد د فرهنګیانو له هلو ځلو خبرېږي او تر څنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي. د خپرونې پیل د کرن خان له دې نوې سندرې کوو.
دا بس کیگی جانانا بریدخ کیگی جانانا اوے دا بس کیگی جانانا بریدخ کیگی جانانا او تا بسنگ میرو ما مانن کیگی جانانا او دا بس کیگی جانانا بریدخ کیگی جانانا اے دا بس کیگی جانانا بریدخ کیگی جانانا ਨਾ
پټونا پختان کیږي جانانا او تا بسنګ هیرو ما مانن کیږي جانانا او تا بس کیږي جانانا پریدا حقیقی جانانا اے دا بس کیږي جانانا پریدا حقیقی جانانا مسکیشا تا بس کیگی جانانا او تا بسنگ ہیرو ما ماننا نکیگی جانانا تا بس کیگی جانانا پریدا حقیگی جانانا ہے تا بس کیگی جانانا پریدا حقیگی جانانا
گران اوریدن کو د کرن خان په غږ مو سندره وریدا نو موړه د ډاکټر صاحب شاه صابر په یاد کې د پیښور د غونډې له تنظیمونکو څخه یو چې وایي د دوی د دغه هڅې هدف د ډاکټر صابر له کورنۍ سره مالی مرسته کول وو.
دا خو یو کال یو نیم مخکې زما او د اصل د ایډیا وا سره پکې دانش الله هم شامل وو. مونږ د صاحب شاه صابر په خاطر چې د غیر یو لوی استاد بیا دانش لاله د کلیات په نوم باندې دی خو درې کتابونه نو هغه یو کلیات سره غونډ کړو. موږ په کې دغه یو سوچ کړو چې یاره دغه یو مرحمه برا جوړ کو هغه ډېر زیات په ښه طریقه باندې وشو. خلک هم راغلل خلکو خوښوم کو بیا دغه آډیو ویډیو هم موږ دکاندار ته په پیسو ورکړې دغه پیسې به هم دغه ماشومانو ته لا خو میلاو دي. خو دغه کتابونو د خرڅ او دغه انځورونو کوم چې الحمدلله ارباب دوی جوړ کړي په مینه او په محبت باندې نو هغه هغه پیسې موږ هغه ته هواره کړې. او په دې خاطر هم دغه کړی چې بیا هغه ماښام د دغه ماښامي نوم مو ورکړ او دا به نور هم د خوشحال بابا د رحمان بابا داسې د دوو شاعرانو یو یو برا جوړو پروګرام او دغه هم کوشش دی که په دغه زلمو هنرمندانو کې دغه یو طرف ته د دې فکر شي کنه چې دغه کار هم ډېر ضروري دی د خپل مشران نازول د خپل مشران قدرول او دغه تمه کوو چې په راتلونکي وختونو کې به هم دغه شان کې ماښامونه به مونږ کوو.
وګوریدونکو کرن خان له دې عمله چې په پیښور کې د دغه غونډې را جوړولو هڅې د پښتني ادب هنر مینوالو وستایلې. خوشاله دی او له نورو پښتنو هنرمندانو غواړي چې د ورته پروګرامونو را جوړولو ته ملا وتړي. نوموړی په عین حال کې د خیبر پښتونخوا له حکومت هم غواړي چې د ادبي او کلتوري غونډو په را جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ګران خو ډېر زیات دا چې نه چې آسان چې هغه کم ځای کې چې موږ پروګرام وکړو هغه ځای را جوړول هغه ځای کې بیا دغه سیټنګ او سټیج او لایټنګ او کیمرې او خلک را غونډول بیا د بیلمنو هم خیال ډېر زیات ګران او بغیر د پیسو نه کیږي. ضروري خبره ده چې نه کیږي خو زه بیا هم دغه وایم چې دغه ملګرو د کور ودانې چې هغه زما سره ملاتړ وکړو او دغه کار مخ په وړاندې بوتلو نو که دغه زموږ نور هنرمندان هم کوي نو د هغې سبب موږ ودرېږو. دا چې نه چې په یو سر ډېره زیاته ګرانه ده. پکار دا ده چې زمونږ دغه ادارې زمونږ دغه حکومت دغه طرف ته پام ونیسي که نه چې موږ یو کار وکړو نو عمر له خو زمونږ په جیب کې دونه پیسې نه چې موږ دغه کارونه مخ په وړاندې بوزو. پکار زمونږ دغه پښتو ادب چې کوم مشران دي دوی کښېني د خپل حکومت نه د مطالبه وکړي او دغه شان د ماښامونه او موږ ته تحفظ هم راکړي او دغه سلسلې هم مخ په وړاندې بوزي نو وبه کولی شي که نه که زیات نه زیات موږ په دغه ځای کې دوه درې پروګرام وکړو یا خدای مه که دغه ځای ده چا چې دی هغه هم زمونږ سره مینه کړې ده نو هغه به هم وایي چې یاره دغه ځای ما ته مطلب څوک ټارګیټ نه شي چا ته په نښه نه شم نو کېدی شي هغه رانه مرستو شي. نو داسې دې له پکار دی چې داسې یو محفوظ ځای چې هلته کې دغه هلې ځلې هم کېږي او دغه د پښتو ادب او دغه مشرانو د نازول او قدرول هم کېږي.
دا خاورا زما مینا دا شیرین دا در خودا دا خاورا خو زما د خړ وجود په جنگلو دا دا خاورا او دا خاورا زما مینا دا شیرین دا در خودا دا خاورا
دمینه گلابونا رخ پلزر ورمانونا دخاوری راب خالی تا فکرونا مشالونا رخ پلزر ورمانونا خوشبو پکی خورا زما دوخ کو اخلو دا دا خورا او دا خورا زما مین دا شیرین دا درخو دا دا خورا پیڑو پیڑو نا خاکے زماد تاریخ برخے ہم دلتا لور پلور میں تنکونو دجوان ناکے زماد تاریخ برخے دا خاور میں ساتھ لی ہر شہید پو ونس رو دا دا خاورا او دا خاورا زمامی ندا شیری ندا در خودا او دا خاورا
اور دن کو دا سندره مود امجد شہزاد پغه کی وری دا نو موړی چې یو پیجندل شوی شاعر هم دی د ډاکټر صاحب شاه صابر د قدرول او د پیښور او جلال آباد د ملګرو د هڅو ستاینه کوي او دغه رقم نورو غوندو جوړول اړین بولی چې وای
زما په خیال چې په دې حالات کې دوه قسمه خبره کې دي یو خو د امن امان صورت حال دی چې په هغه کې داسې کوم پروګرامونه کول ډېر لوی کار دی ډېر د ضرورتیا کار دی پښتو غواړي پښتونولي غواړي بل دا خبره ده چې دا کم چې زمونږ میوزیک بد حال دی په دې کې چې کومه پریوتی شاعری راځي کم تاسو ته ښه معلومه ټول اورېدونکو ته هم معلومه ده په داسې صورتحال کې زمونږ د یو ډېر لوی شاعر او دا هغه سنجیده شاعری په میوزیک کې خلکو ته وړاندې کول او داسې سنجیده پروګرام را جوړول نو دا دواړه د قدر وړ او د ډېرې ستاینې خبرې دي او په کار ده چې موږ داسې پروګرامونه په شریکه باندې یو بل سره مرسته وکړو نور نور پروګرامونه داسې را جوړ کړو او د کمې خرابې شاعرۍ د پریوتې شاعرۍ کم کلچر چې راغلی دی په پښتو کې نو زما په خیال د ملګرو دا کومه هڅه چې کړې وه نو داسې موږ نور هم هڅې وکړو او دا یو تسلسل د دې خبرې جوړ کړو نو زما په خیال یو ډېر ښه بدلون راوستی شو په پښتو موسیقۍ کې او په دې
اوریدونکو د امجد شہزاد له انده د خیبر پختونخوا په پرتلا د افغانستان په پښتني سیمو کې له ادب او موسیقي سره تړلي وګړي ډېر نازول کیږي نوموړی هم په خیبر پختونخوا کې د ادبي او کلتوري پروګرامونو پر جوړولو کې د دې صوبې د حکومت رول مهم یادوي
د ټولین اخوا چې داسې خلی ځلې چې بنسبت د پختونخوا ډېرې زیاتې کیږي البته زمون هنرمندان هم ډېر د دې په نسبت ډېر زیات نازولي کیږي ډېر زیات هغوی قدر کوي کم ادبي هلې ځلې چې دي کم پروګرامونه او بنډارونه چې دي هغه هلته ډېر زیات کیږي د دې ځای لوی لوی وفدونه ځي زمون مشران هم ځي کشران هم ځي او په هغې کې چې دی شرکت کوي دلته دا دغه لړۍ دغه نسبتا کمه ده د دې حالاتو وجه هم ده او د دې د حکومتي سرپرستۍ نشتوالی هم په هغې کې چې دی یو فیکټر دی په دې کې چې دی زمونږ د کلتور وزارت ده دا پکې د هغې مرسته پکې دي ډېره زیاته ضروري داسې ډېر کم راغلي دي چې داسې حکومتونه راشي چې هغه زمونږ ته زمونږ دغه قدرونو ته یا دغه یو خبرې ته تاسو چې کومه خبره راوچته کړه چې دې ته د قدر په نظر ګوري او د دې اهمیت د هغوی په ذهن کې دا تېر پنځه کاله چې د کامپرس کوم حکومت پاتې شو په دې کې داسې ډېر پروګرامونه وشو د پولې دواو خواو خلکو پکې شرکت وکړو په نشترحال کې ډېرې لوی لوی غونډې وشوې چې په ډېر لوی شمېر کې پکې زمونږ افغانان وروڼه چې دي راغلي وو هنرمندان شاعران لیکوالان صحافیان چې هغوی په کې ګډون وکړو. زما په خیال کې دا ډېره مهمه ده، ډېره ضروري او ډېره جالبه خبره ده چې داسې ون دی طرف ته د پولې دې خواته هم زیاتې شي. هغه دي د موسیقۍ په مت کې، هغه دي د شعر و شاعرۍ مشاعرې دي، ادبي بنډارونه دي، او هغه دي یو یو اګزیبیشن دي د آرتستانو دا آغازی لکه سنتی الترباب تے دے 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 لوی نم دے دے تکلا آتیس تے دا چی دلتا ہم دی نو دا سلسلے چی دا زما بخشال چی دا آمن دا منی او دا یوالی طرف تا بیائی او دے ری زیادی گٹی لیل زی
زی زی زی زی چی ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو لو بولت سنو خدا نے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو زئی چه دزړونو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنې زمانه را ټولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو پکیو کود جانان جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر کرب پکیو کود جانان جانا نظر پھر تب پر ہر سینے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو
خغلی اوریدونکو حمدالله ارباب د افغانستان د کونړ ولایت سره تعلق لرونکي یو تکړه انزورګر پیژندل کیږي. د هم د ډاکټر صاحب شاه صابر په ویاړ د پیښور د غونډې پر جوړولو کې منډه تړلو وهله او پکې یې د ډاکټر صابر جوړ کړي یو شمېر انځورونه نندارې ته وړاندې کړل. د ښاغلي ارباب خبره د پولي دواړو خواو ته میش پښتانه کچري لاسونه یو کړي نو ټولنې ته د قدر وړ خدمتونه کول شي.
مونږ ټول پوهیږو چې پښتانه د یو ډېر سخت ناورین نه په دې اوسني وخت کې تېرېږي. نو پښتنو ته د هغه پښتونولۍ یو اصل هم دی چې د ښېګڼې یو بل سره د مرستې کولو پخوانی دود او را روان دی. زمونږ هغه برخه د ټولنې چې هغه لیکوالان شاعران دي، هغه د پښتني ټولنې لپاره ډېر زیات زیار ویستی دی، که هغه د شعر په برخه کې دی او که په نورو شعبو کې دی. ډاکټر صاحب صاحب شاه صابر صاحب چې وو، هغه رښتیا هم د پښتنو هغه ستونزې چې وې هغه درک کړې او د هغې لپاره هغه خپل پوره کوشش کړی د قلم د لارې چې خدمت وکړي. نو چې هغه اوس زمونږ سره نشته، د هغه کورنۍ داسې په ستونزو کې د دې لپاره دغه یو پروګرام جوړ شو چې یو کوم هنرمندان چې دي مثلا کرم خان او تاسو خپله کورم ودان، دا یو کوشش وشو. نو هدف د دې نه دغه و چې د پښتنو په ټولنه کې که د هرې شعبې سره که هغه ملا دی که هغه خان دی که هغه سندرغاړی دی که هغه انځورګر دی، هغه د ټولنې په وړاندې یو مسؤلیت لري او دغه مسؤلیت ادا کول باید د خپل هنر د لارې نه وکړي. نو دا یو پړاو دی او باید دغه لړۍ جریان پیدا کړي تر څو د یو بل سره مرسته وشي. یو خو د رسنیو خپل هغه دنده ده چې بله بله مرغه رسنیو هغه خپل وظیفه په صحیح توګه سرته نه ده رسولی چې باید دغه پیغام د رسنیو د لارې ورسېږي. ولې دویم حل چې مونږ ټولنیزه کچه ګورو، هغه ټولنیزې اړیکې دي، هغه ارتباطات دي، ځکه په پاکستان کې پښتانه پراته دي او که په افغانستان کې پراته دي. یعنې هېڅ یو پښتون دا کوشش باید وشي چې د خلکو یو بل مړي ژوندي ته سړی ځان ورسوي، دوستانو سره کښېني، مختلف پروګرامونه وکړي، که هغه په هر برخه کې وي، که هغه موسیقي وي، که هغه فرضاً د شعر او ادب خبره وي، یا که هسې د یو بل پښتنه ایګنه یو ټولنیز ناست دی، نو باید دغه اړیکې پیاوړې شي، تګ راتګ زیات شي. نور حکومتونه د خپل سیاستونه کوي، خو د عام ولس دغه وظیفه ده، او په ځانګړې توګه د دغه شعبو سره چې کوم خلک تړاو لري، هغوی باید د خپلې اړیکې پیاوړې کړي، لاړ شي، یو بل ته دا پیغام ورسوي، او دغه د ورورولۍ کوم اړیکه چې دغه باید ژوندي وساتي.
الحمدلله ارباب زیاتوی چې د لر او بر پښتنو مضبوطی اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې هم ګټورې ثابتې دي شي.
دا ډیر موثر ثابتې دي شي، لکه دا زما خپل تجربه چې اگر چې ما په پېښور کې وخت تیر کړی، سبق هم هلته ویلی، د مهاجرت شپې هلته تیرې کړي دي، که چېرته دغه اړیکې زیاتې شي او د خلکو په منځ کې تګ راتګ زیات شي، نو خلک پوهېږي چې فرضاً زموږ ژبه، کلچر او زموږ حتی ناسته پاسته ټول دودونه چې دي هغه یو شان دي. نو دا په خپل ذات کې هغه کارونه بعضې وخت دسی چې د سیاسي لارو هغه مسایل نشي حل کېدلی، همدغه ټولنیزي هلې ځلې دي چې هغه ثبات راولي، د خلکو په منځ کې هغه اعتماد پیاوړی کېږي. اوس له بده مرغه په پښتنې ټولنه کې لر برخو کې به یو طرف ته پرېږدو، زموږ خپل په کلي ولسونو کې د خلکو په منځ کې دا اعتمادي دومره حد ته رسېدلې ده چې یو بل دښمنان ګرځېدلي دي. دا اړیکې ډېر مؤثرې دي، یو بل سره اعتماد پیدا کېږي. د مثلا زه د جلال آباد نه لاړ شم، شفقه در ته لاړ شم، د یو چا مبارکۍ ته ورته د خلکو سره کښېنم، پاسم، هغه خبر شوي جلال آباد نه یو څوک راغلی، دا داسې دی، هغسې دی، نو حتما د هغوی په منځ کې یو مینه پیدا کېږي، او هغه اعتماد چې دی هغه بېرته فعالېږي، او د اعتماد نه شتون د بدن نه هغه د لاملونو نه یو لامل دی.
مینوالو د پېښور یا د کلتوري غونډې ته ورته ناستی او انځوریز نندارتونونه په دې وروستیو کې په جلال آباد کې هم جوړ شوي دي. پښتانه فرهنګیان باوري دي چې د لر او بر پښتنو د شریکو اقدارو له کبله دوی په اسانۍ کولی شي چې ګډې غونډې جوړې کړي، او په ذریعه یې په لا پراخه توګه ولس د فرهنګي اتلانو له کار او فکره خبر کړي. د سندرو میل خپرونې په پای کې اوریدونکو د افغان سندرغاړي همایون صاحبزي له دې سندرې خوند واخلئ، او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
شوند سترو باندې کلی وړي وړي خبرې سپن سترو باندې یو څل کتاو شاندې شوند سترو باندې کلی وړي وړي خبرې سپن سترو باندې
تاسو د سندرو امیل خبرونه اوریدل په روسي نیمه کې تاسو لپاره د نورې خبرونه اتلان او د ځوانانو غږ هم لرو خو اوس وخت شوې ده دوه نیمه بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ترغل راځي چې غوښنه د خبرونو لنډیز ورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د بی پایلټ الوتکو د حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. نوموړي د ډرون بردونو لاله د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بردونه موثر او قانوني دي، خو زیاته کړه چې په غیر ارادي ډول د ولسی وګړو وژنو خوښنه کړې دي. د خیبر پښتونخوا مورسی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د مرکزی حکومت دی، خو دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هرې همکاري ته تیار دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچر اولسن د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره پر مختلف چارو خبرې کړې دي. په لاهور کې تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د امریکا سفیر ویل چې نوموړی د عمران خان پوښتنې ته تللی و. د ده په خبره د نور کلونو په نسبت دا ځل پاکستاني ولس په لوی شمېر کې په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې ده چې د جمهوریت په ګټه ده. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن غرمه د جمرود په شاګي سیمه کې د ناټو ځواکونو پوځي سامان وړونکي ګاډي له افغانستان پېښور ته روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو حمله پر وکړه. ځای چارواکي ویلي چې په برید کې یو ډرایور وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د ننګرهار په هسکمین ولسوالۍ کې 50 تنو سرحدي پولیس ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالعزیز مشال راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکمین ولسوالۍ د شپولې پلس سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیس پر موټر چاودنه شوې چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د روس ختیځ سیمه یو زورولي زلزلې لړزولې ده. د امریکا جیولوجیکل سروې ویلي د زلزلې کچا 8.2 وه. په ماسکو کې ځینې خلکو ته د کورونو پرېښودلو ویل شوي دي. او د شام جلاوطن مخالفه ډله بنن په ترکی کې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د شام قومي ائتلاف پر دې بحث کوي چې آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له غړو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه.
پدونکو تازه خبر ده چې په پیښور کې په بجکی روډ باندې یو مدرسې مخې ته چاودنه شوې ده چې تفصیل یې له خپل خبریال شبیر احمد جان اخلو. شبیر، د پیښې وروستی حال راکوي او په دې کې چاته څمر جوب لاوړېدلې او کنه؟
سلام، بالکل څنګه چې تاسو ویل، د پیښور بچکی روډ چې کوم په پیښور کې تبلیغي مرکز دی، هغې سره خوا کې یو مدرسه ده، دا چاودنه شوې ده. پولیسو او امدادي ریسکیو 112 د چارواکو سره زما خبره لګې شوه، وړاندې شوې. نو هغه وویل چې دې وخت کې دوی ځا پته نه لګي چې دا چاودنه د 14 نوعیت سو آیا دا زنودین کې وه کنه. دلته کې خاکړی شو وه. هغوی دا وویل چې دوه کسان دې وخت کې ژوبل دي، هغه په لډرین هسپتال کې امداد لپاره پراته وي، امدادي کاروان هم روان وي. دا چې کوم مدرسه جامع العلوم اسلامي د دغه نوم دی، دا تبلیغي مرکز سره خوږ بچ ګرور باندې را نور تفصیلات هغه وي چې رجم نه تاسو سره شیر کوو.
لنډو ټکو کراس دا و چې دا سټیم شوی ده.
دا بالکل د جمعې د مازنه پس شوی ده. څنګه تاسو خبر ده دا کوم د شتر دا په غټ غټ جمعتونو کې دغه ټایم د جمعې مونږ شو، نو پولیس ته و چې څنګه جمعې مونږ شو خلک بهر راوتل. دغه مدرسې نه هم یو ګاډ راوتل چې په کسان سوارو، او دغه ګاډي سره خوا کې دا چودنه شوې، یو ګاډ په مکمله توګه تباه شوې دي. نو پولیس وایي چې کېدی شي دغه ګاډي کوم ناس کسانو دا پنخو او هغه کسان ژوبل شوي دي. د مرګ لا پولیس نه وایي چې دوی کسان ژوبل دي په هسپتال کې پاتې دي.
ډیر مننه تاسو نه. او سمو ستاسو لپاره په دینی مای کې د اونځي خبرونه اتلان او د ځوانانو غږ لرو. خولمړې د ځوانانو غږ خبرونه ته ورزو. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې بعد لاسګل په نامه د تنظیم مشر خبري ووري، او دا به هم ووري چې په پیښور کې میشته بې وسه او په بدن مازوره افغان زده کوونکو جنکو د یو شمیر ستوندو سره سره خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیسو غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
د خپل قربای سره علم مومن سلامونه مني. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې بعد لاس بل په نامه د تنظیم د مشر خبري ووري، او دا رنګ پښتانه ځوانان له دې تنظیمه څنګه ګټه پورته کولی شي. او دا به هم واورئ چې په پېښور کې میاشتې بې وسه او په بدن مزوره افغان زده کوونکو جینکو د یو شمېر ستونزو سره سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. له مشال ډیو سره اوسئ. د لاس ګل په نامه یو تنظیم چې په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې د ځوانانو او پیغلو د ژوند د بهتری لپاره د کلونو راهیسې کار کوي، د دې تنظیم مشر له مشال ډو سره خبرې کړي. معراج همایون وایي دوی دا اداره لومبه په کورونو کې ناستو پښتنو پیغلو لپاره شروع کړې وه، چې دا رنګ هغوی هم د سړو په څیر د ژوند په دې منډه کې شامل شي.
د لاس ګل خو ډېره زړه اداره ده، څلیخ کار له تقریبا برابرۍ کې دا سٹارټ کړو مونږ، او سٹارټ کړو اصلي کې ښځو لپاره، او دا ځوانان ځانه ښځې جنکې ناواده کړي دي کور کې ناسي یا نوې نوې وادي شي تلي، لکه پنځلس کالو راونی ستر پنځه کالو عمر کې کورونو کې چې ناستې سخت پابندۍ کې تعلیم موقع ورته نه ملاوي دي، دا هغې دپاره چې سوکو
معراج همایون وایي د ژوند په دې منډه کې د پښتنو پیغلو د شاملولو لپاره هغوی دوه لارې خپلې کړي، یوه د تعلیم او دویمه د هنر.
نو هغه پروګرام بس دغه و چې هغې څنګه شاملول پکار دی، زه رامخکې کوو یا ښځې له موږ هغه وقار ورکوو، هغه عزت ورکوو، هغوی هغه په خپل نظر کې خپل ځان هغه اهمیت هغه لورکو نه دوه خبرو سره کېږي، یو تعلیم ورکول دی، یو هغه هنر هغې له ورکېږي. نو دغې پروسیزونه موږ نه شروع کړی، د صوابې ضلع نه هم شروع کړی، د باچا کلي نه هغه به کور کې راغونډې کړې، هغوی ته به نه هغه کو چې کښېده به ورته خوله ګلونه جوړ به کول، نو ګلونه چې به کول هغې له پینسل نیول نه ورتل چې هغه ټریس به کول، نو چا ماشوم پسې به ګرځېدل چې کوم مکتب ته به تلم، بیا ور سره زره هغه شروع کړه چې اوس الف بي پی اتای سکے، یو دوه درې چې کم از کم خپل حساب کتاب خپل شي، که کوانزو صبح ګټه کې شپې ته ګټه کې سل ګټه کې اسه خپل حساب خو کول شي کنه، نو دا که پروګرام زموږ اخ کته تا مقصد زموږ دا غږی.
معراج همایون چې د لاس ګل په نامه د تنظیم مشري کوي، له نوموړي څخه مو پوښتلی چې د یاد تنظیم د لارې تاسو په کوم کوم ځای کې او څه قسمه خاص کارونه کړی دي.
هغه عجیب ما موږ هلته منصوري تر تلو زلزلې نه بس هغه په خپل مده سره تلو هغه نه بس هغه چې موږ هلته کوي نو هلته کې موږ هغه کارونه کړي دي، په باغ کې موږ کړي دي، کشمیر سایډ ته هم په زلزله کې موږ کړو، هغه درې کاله هم تېر کړو، تو هغه خو موږ هر وخت هغه کوو، پېښور کې خو موږ موجود دي، زموږ هېډ آفیس هغه دی، موږ په نوخار کې هم کړی دی کار، او موږ په بنو سایډ ته هم کړی دی، موږ خیبر کې هم کړی دی ایجنسی کې، ټول نه مخکې موږ د ایجوکیشن پروګرام د کور کې دن نه ایجوکیشن پروګرام چې موږ سوابه کې شروع کړی وو، په خیبر کې شروع کړو چې تاسو سکول کولاو چې دغه ګرانه خبره نه دي، تاسو یو کور یو کوټه ورکې یا یو برنده ورکې، نو مالته کوم درنه سکول شروع کولې شو، نه هغه موږ هلته کوم کړی.
د لاس ګل تنظیم څومره ځوانانو ته تعلیمي او هنري زده کړې ورکړې دي؟ په دې اړه معراج همایون وایي
دا یو سینټر چې موږ سره کوي، سوابه والے چې بیا وام چې یو ماډل سینټر دی، او هغه اوس له دولس کال هغه اوسل، او په کال کې هغه نه لکه دوه ګروپونه اوسي د شلو شلو کسانو، نو په خپل ځای اندازه لګولې شي کنه، د جینکو دا ګنډلو ته دی دی، دا ور سره د بیوټیشن ور سره هم شروع کړ، بیوټیشن دا د هغه په ډیمانډ باندې چې د تک ډیر غریبانان چې د ماشومان دي، د ماشومان سکول ور سره شروع کړ، نه کې دیش ماشومان سبق وي، نو تا د دې نه تاسو زموږ را فراغ راګي نو کریانی هغه کړي جاب زم کریټ کړي، د لاس ګل چې موږ یو ریویو وکړو د دې سکول دی کالو چې زموږ څو دغه راځي چې تاسو ته د پل سنټر کې زموږ ما خام کوم کلاسونه نه لري، کوم د کمپیوټري کلاسونه نه لري، کدا چې پنځل لسو پورې یو ګروپ برابر شي، دا د سټوډنټس اکثر های سکول والا دغه شانت هغه هغه کال کې تری ګروپونه لا موږ سرټیفیکټ ورکو، ورسره د الیکټریشن کورس هغه کو.
معراج همایون د خپل تنظیم تر ټولو مهم کار پاړه صدا سوایي
خود دین علاوه چې وانت دا ډیر کوم دا هیڅ اخوار سو کوي، دا څه نه خبر دی، موږ چې کوم کو بنیادی کوم کار کوي، لکه اوس چې سیاست هم دا غره بار بار زما غا تعلیم روخ چې کوم دا ځل چې ورکړه نه هغه د خپل هغه تنظیمون ته ودا هغه کوم تاسو به دا سوچ کوي چې ما نه ګټي، ما به نه ګټي، تاسو خپل ځان تیاروي چې تاسو الیکشن کې څه واخلي، او دلته موږ خبر او چې کو او ځوانان راوښت کو غیر راشي الیکشن تاسو به سوچ الیکشن کوي، تاسو صرف لوړ کړ سوچ نه کوي، چې صرف تاسو به یا ووټر یا به ورکر یې نو هغه لیډرشپ هغه ډیولپمنټ اوس هغه فوکس کړی دی نو هغه کې اوس دا لوکل ګورنمنټ هغه چې راځي نو کوشش کوم چې هغه کوم دي نو مونږه هغه کړی دی
په پېښور کې د لاس ګل په نامه تنظیم چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د تعلیم هنر او په هغوی کې د لیډرشپ خصوصیات د پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې تنظیم مشره میراج همایون وایي دوی په کلیوالو سیمو کې د ځوانانو لپاره د سپورټس یا لوبو پروګرامونه هم شروع کړي دي.
کبڈی کئی معشمان پٹو چاہتے ملاؤ یا کریمینس کی یا لار باندھے یا کرکٹ اگر بے اغستی ہو بیٹ مات گڈ بے اغستی ہو اغب لکھی آئی اغب کہیں نہ پل طرف نہ اگر لکھی آ گئی الکان ہو کی یا والی بال بیس یا بے پڑے چڑھے یا بے چلتا نیٹ سو بے اغب اغب کی ناخیر اخیر پارا مونگا لگا غم آرگنائز کرنا ٹورنامنٹس مونگا ڈے رکھل کرکٹ والے ٹورنامنٹس ہم اگر سارا کافی ور لوم ورک آؤٹ فٹ ٹو می پیڈز ویڈز ارسل چلے کچھ سم دے انٹرنیشنل لیول پر کے وانے چھے او آخری کی دا احساس چھوڑ تاسو دا خبر لے رندے چھے تاسو لارچی انٹرنیشنل لیول دا
نموڑے وائی دوی پا کلتوری برخہ کے ہم لوی کار روان کرے
ہریانے دو خبر ہوئے چھے مگا کلا دو دے دے ساز گروپ جوڑو بینڈ ہم جوڑو آئی کے طولہ مشران مشران خلق رالے ہارمونیم غگی یا سوپ سخگی رہے نا اغام یوں الکانو جنہ کو دو پارے دا
میراج همایون وایي د هغوی د تنظیم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاس ګل په نامه دفترونه دي او ځوانان کولی شي له دوی څخه ګټه پورته کړي.
انا هغه زمونږ یو انټرنشپ پروګرام دی راځي هغه هم کوم چې انټرنشپ نو سرټیفیکټ هم لور کی هغه کی بالکل زمونږ د لاس ګل افیس میچ دی نه هغه کی د غلام محمد تاسو له نمبر راک نو د ایډمن اینڈ فائنانس هغه دی ناصر مشر ول خان دی هلته کی نوشاد صاحب دی ای سر رات دی زمونږ بالکل هغه عثماني ریسټورانټ هم خامخ جندګی دی
باخرا کې د لاس ګل په نامه د ادارې مشره د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
وخت ته اهمیت باندې ځان پوه کی چې وخت نه دی ځواني ټول عمر نه او هغه په سر رب کې باغتی رشي اگا با ہائے 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 کی بندے چھ ولی مادا سن کر نج زور ور کی سبق ویل دورا گران دا کتاب ہر وقت چ جان سکئی بالخ دلان یو کتاب ور سر پروتی ٹریننگ چ چرتا نہ موقع ملاوی کی چا گئی ٹریننگ لزی یو بلکہ کی ڈسکشن سلام مشورے اگو کی چا وقت اگ تیر نش یو زان لدی جون دیو مقصد جوڑ کی سبال راپس راضی ساز راپس راضی ہو جوان بختم ہے جزا خد سویل انسان چو ما اپل جوان کی دا کری دی
دعوی میراج همایون چی دلاز گل پناما ادارہ چلوی نموڑی وائی دا دوی ادارہ دا چلویخت و کلون رہی سی دا زوانانو پا خاصت وگا پا کورونو ناستو جینکولا پارا دا تعلیم او هنر پا برخو کی کار کبی دارنگ نموڑی وائی دوی دا زوانانو لپارا دا لوبو یا سپورٹس او نور کلتوری هلی زلی هم ترسره کوي. تاسو د مشال لیو د ځوانانو غاک پناو ناوړی په افغانستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کله یوې خوا د زینی ناوړه دودونو لوځي لا هم ډیر جنکه لزده کړو محروم دي نو لبل خوا په دغه سیمو کې په ورستیو کلونو کې سخت دریځ وسلوالو په سلګونو خوینځي یا سکولونه په بمونو سره الزولې دي زده کوونکي یې وجلي او د بیلابیلو لارو یې د جینکو د تعلیم مخنیولې خو لا هم داسې با همته جینکه شته چې د اقتصادي او نورو ډېرو ستوندو سره سره یې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د مشالډیو خبریال اسرار تل په پیښور تاجابات سیمه کې د حبیب علي په نامه لیسه کې د یو څو بے وسا او معذور افغان زده کوونکو جینکو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه ورته وښو.
زمانم حنیفہ دے اوزو پہ اولسم سنس کی سبق ہوئے مشکلات پوڑی دے نو کم مشکلات پاستو ہوئے نو اول دا اقتصاد مشکلات لرو چی اقتصاد ہم خانہ دے ہو زکر پہ مگمان تولا کورنی کو خصوصا زمان مور و پلار پہ مادی دے مور خمی دکور کار کی نو دکور خدا دو پلار میں غریب کار دے نو سو پتا ہو
سکم زمانم آنکی باز دوستم ترگی زکاون کی ما دغه مشکلات د اقتصاد مشکلات چې موږ به اقتصاد نه کمزوري او خپل پلان مګ مازوره د کار باندې انده وتنه چې موږ ته موږ سره کومک یو اول کومګه به کی تعلیم نه کوو چې کله موږ د سکول خبر شو چې د کیس ماب د موږ تسکول خپل تحصیل شروع کړ او دې نه موږ خپل ذکر کوو او داس کنور سم موږ سره کومک شو موږ خپل درسونه جاری ساتو.
السلام علیکم، زما نوم دی فریدا او په اووم سینس کې ما مور مې بل میره کړی دی او پلان مې مړ دی.
یو بل افغان زده کوونکی خپل مشکلات څه داسې بیانوي.
موږ سره کومک وشي چې موږ خپل تعلیم وکړو، ان شاء الله په آینده کې موږ خپل وطن ته لاړ شو او هغه ته خدمت وکړو.
موږ هم غواړو چې موږ سره خدمت وشي او په افغانستان کې آینده ده، موږ د افغانستان یو آینده جوړ شو.
زما نوم دی جمینا، زه دولسم کلاس ما او ما پلار مړ دی. موږ دلته تعلیم کوو، زموږ فیس دلته معاف دی، همیشته لپاره معاف دی او موږ خپل ماګان سره اوسېږو. موږ هم واړه دي او موږ دا مشکل لرو او د کار روزګار مسول نشته. موږ مو د استاد ارتچو نکړو.
تاسو په پیښور کې د افغان زده کوونکو جینکو خبرې واورېدې چې د کډوالۍ ژوند کوي، بې وسه دي او بدني مازوري هم لري، خو حوصلې یې لوړې دي او وایي چې په راتلونکي کې به د خپل ملک افغانستان خدمت کوي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 14 40 12 1. هم دې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو.
نو دی کې د خپکه لوس خبره ده، وسی واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. نندر تا د پښتو ژبې د تاریخ لیکونکي او چړونکي عبدالحی حبیبی پاړه ډیر معلومات لرو. عبدالحی حبیبی په 1900 کال کې د افغانستان د جنوبی ولایت کندهار په بامیزو کې زیږیدل دي. هغه په پښتو او دری ژبې سلګونه کتابونه لیکلي او په عربي، اردو او انګریزي ژبو خو پوهیده. د ښاغلی حبیبی پاړه د نوموړي ملګری او لیکوال عبدالرؤف بینوا په مختلفو لیکنو کې لیکلي چې د ښاغلي عبدالحی حبیبی ادبي، تاریخي او علمي څېړنې ډېرې ګټورې او د قدر وړ دي. د هغه په نه هم دی علمی حلزلو دا پو لیکوال په پښتو او فارسی کې د استادۍ مقام ته رسول دی. اوریدونکو، عبدالحی حبیبی نه یوازې ښې ډېرې لیکنې کړي، بلکې هغه په بهر ملکونو کې د افغانستان په سفارتونو کې هم دنده پر مخ بیولې او په بیلابیلو وزارتونو کې په مختلفو دولتي ادارو کې کار هم کړی. د کندهار عبدالنافع سند د علامه عبدالحی حبیبی پر څېړنو ډېرې لیکنې کړي. هغه د ښاغلي حبیبی د اثارو په اړه وایي:
خو متفرقه لیکنې چې کړې دي او مقالې چې لیکلې دي، هغه خو بیخي تر ډېرې زیاتې دي، تر شپږ سوه تعداد اوړي. هغه په ادب په برخه کې کړي دي، د سیاست په برخه کې کړي دي، او تاریخ لیکلو په برخه کې کړي دي، ژبپوهنې په برخه کې، یعنی ټول ساحې رانغاړلي دي. او سره په څنګ کې ادبي لیکنې کړي دي، چې هغه ادبي ټوټې او دا شعرونه او دا ټول پکې لیکلي دي. خودش کوم مستقل کتابونه لیکلي دي، د هغوی تعداد هم ډېر زیات دی، تر سلو اوړي. په هغو کتابونو کې هم دا په پښتو باندې، په دري، اردو، انګلیسي او عربي باندې لیکنې کتابونه لیکلي دي، او په همدغو ژبو کې چاپ شوي هم دي. تاریخ لیکنه د ادب دی، سیاست دی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، عبدالحی حبیبی د پښتو ژبې لپاره د خدمت لوجه د صدیق الله رښتین، قیام الدین خادم، ګل پاچا الفت او عبدالروف بینوا ترڅنګ پنځم ادبی ستوری هم یادیږي. لیکوال او څېړونکی اسدالله غزنفر په دې اړه وایي:
دا هغه کسانو چې کابل نیمه پیړۍ په خوا، دا پنځه کسان نیمه پیړۍ په خوا د پښتو ادب لپاره د ستورو مقام ګټلی وو، او د ډېر خدمت په خاطر په دې لقب باندې د خلکو لخوا او په ادبي کړیو کې لمانځل شوي وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، عبدالروف بینوا لیکلي چې د پښتو ژبې بنسټ که څه هم د علمي اسنادو تر مخه څو زره کاله لرغونه دی، خو د پټې خزانې د پیدا کېدو تر وخته د پښتو د شعر مستند قد قامت زرو کالو ته نه رسید. پټه خزانه د ښاغلي عبدالحی حبیبي په زیار او کوشش پیدا شوه. عبدالنافع سناوی د نوموړي همدغه کار د پښتو ژبې لپاره تر ټولو ستر خدمت ګڼل کیږي.
د دوی پښتو ادبیات په برخه کې خدمتونه تر دې دمه پورې تر هر چا ډېر بارز دي، ځکه د پښتو ادبیاتو او د شعر د تاریخي کتابت دوی وکولای شوی چې ثابت یې کړي. هغه د پټ خزانه پیدا کولو سره او بیا د هغه په ثابتولو سره او په څنګه به د سلیمان ماکو تذکره دوی را پیدا کړه، هغه هم یو لوی خدمت وکړ. او د پښتو اقدامات یې زر دوه ټوله سو کلونو مخته ثابت کړي. دوی په ډېر کم سن کې د کندهار د تلوی افغان رسپانی د جریدې د ماوی مرستیال وټاکل شو. د هماغه پیل څخه ډېر مختنم او ډېر مهم ادبي کارونه او علمي کارونه شروع کړل. په 1911 کې د همدې ورځپاڼې رئیس وټاکل شو د دې جریدې. په دغه دوره کې د ځینې مهم اساسي کارونه چې را شروع کړل، هماغه د عبدالقادر خټک او خوشحال خټک او احمد شاه بابا دیوانونه و، هغه کلمی نسخه راواستلې، تصحیح کړلې، تدوین کړلې، او د اوږدو مقدمو سره یې په تلی افغان ورځپاڼه کې چاپ کړلې. بیا کله چې دوی په کابل ته ولاړې په 1919 کال کې، په هغه وخت کې هم د ده په وخت کې ډېر مهم کارونه پښتو ټولنې وکړله، چې هغه د پښتو قاموس و، هغه ترتیب کړي، پښتو ګرامر و. دا اهمیت په دغه شی سره لري د پښتو په ادب کې د نورو ټولو راورسته لیکوالانو، حتی که زه وایم چې د ستورو هم د دا څخه الهام اخیستی او د دا څخه ګټه اخیستله. دوی هغه څوک چې هغه اساسي کار یې را شروع کړي او پیل یې وکړي او نورو ټولو ته لاره خلاصه کړي.
عبدالحی حبیبی د لیکنو ترڅنګ په دولتي ادارو کې په ګڼو پوسټونو کار هم کړی. عبدالنافع سنای په اړه زیاتوي:
هیڅ کله په 1500 کې د شالمار مکتب څخه په کندهار کې فارغ شو. په هغه کال د پامدې مکتب کې ښوونکي په توګه کار شروع کړ. بیا په 1500 کال کې د تلیا افغان جریدې مرستیال وټاکل شو. په 1900 کې د دې مجلې رئیس وټاکل شو. تقریبا 1900 کال پورې هلته کار وکړ. د 1900 کې بیا د لاري کابل ته هلته د پښتو ټولنې په لومړي سر کې د مشاور د وزارت معارف کار کوي. بیا ورسره د پښتو ټولنې رئیس هم شو او د پښتو 1940 کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي رئیس وټاکل شو. او بیا په 1940 کال کې د ملي شورا اوم دورې کې د وکیل په توګه کار وکړ. له دې وروسته په چمن کې افغان وکیل تجار په توګه هم دنده ترسره کوله. او په 1930 کې د پاکستان د لاري د ځینو سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې خو وروسته بیا په کراچي کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې کار کاوه. هلته بیا د پاکستان د دولت تر تعقیب لاندې او وکلای نه شوی د کونسلګری څخه. او بیا په 1940 کال کې کله چې هلته مناسبات د افغانستان د دولت او پاکستان خراب شول نو کونسلګری ټول کارکونکي راغلل چې دوی هم په دې کې د لیکي چې په زرګونو د فصلګونو کتابونه یې د دوی ضبط کړل شول. او هغه کې د هغه اثر چې لاس لاندې ولای بشپړ کړي نه و هغه هم ځینې یوړل شول.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د پاکستان په کراچی ښار کې د افغانستان په کونسلګری کې د کار پر مهال د پاکستانی پولیسو په لاس دغه د چړنو او کتابونو اخیستلو په اړه خپل ملګری او لیکوال عبدالروف بینوا ته یو خط کې لیکلی وو.
زما په اصل صندوق کتابونو کې چې پاکستان ضبط کړل دوه درې زما ناتمام آثار هم وو او دا لانه د معلومه چې بیا به په لاس راشي او کنه. زما غوندې د یو زده کوونکي څخه د زده کړې سامان اخستل او بې له سبب یې ضبطول په دې مدني دنیا کې څومره لوی ظلم دی. ما خو بل څه نه لرل خو یو څو کتابونه او کاغذونه زما د ژوند متاع وو او هغه پاکستانی پولیسو ولوټل. دا علمی لوټنه آیا د چنګیز او هلاکو هغه د کتابخانو سوځونه او لوټنه نه په دریادوي؟
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د خپل لیکنو لاره په سیاست کې هم ډیر بوخ پاتې شوه. دغه د ځواني په محل د ویخ زلمن غورزنګ د روشن فکرې سیاسي کار لپاره مشهور و. که څه هم علامه حبیبی پکې په عملی توګه برخه نه درلوده خود لیکنو لاره د همدغه نظر په لوي کوله. لیکوال عبدالحد محمد یاری په اړه وايي
په افغانستان کې د سیاسي روشن فکرې حرکت په معاصر دوره کې په 1906 کال کې د سراج الاخبار د نشر سره د سیاسي روشن فکري معاصر حرکت تر اپریل څو شپې د انګريزانو او د سختو عکس العملونو سره مخ شو. خو دغه روشن فکرانو خپل مبارزه ته دوام کوي. که څنګه سراج الاخبار وتړل شو بیا په 1911 کال کې چې د علامه محمود طرزي له خوا څخه بیا دغه لړۍ راونښلېدله. د سراج الاخبار په اداره کې او په ځینو نورو اداراتو کې دغه روشن فکران سره راټولېدل او دوی هغه خپل روشن فکري سیاسي مبارزې ته ادامه ورکړه. د ویښو زلمیانو روشن فکري سیاسي نهضت واقعا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د روشن فکري حرکتونو یو ډیر روشانه فصل دی. په دغه غورځنګ کې علامه عبدالحی حبیبی په عملي ډول د دوی سره ډیر فعال نه وو، اما د ټول هغه روشن فکر کسان او لیکوال چې په دغه غورځنګ کې سره ټول شوي وو علامه عبدالحی حبیبی هم د دوی ملګری وو یا دوی سره ملګری وو. نو د دې تاثیرات فوق العاده زیات دي باندې او دوی د افغانستان کې د روشن فکری حرکتونو د لپاره هم یا د روشن فکری د رڼا د ځلېدو د لپاره هم دي ډېر زیات کار کړی دي. نو په دغه نهضت کې د علامه عبدالحی حبیبی هلې ځلې او د افکار د لیکنې فوق العاده زیات اهمیت لري.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو ننې خبرونه ختميږي تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ.